دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو ته د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د عراق پوز ویلي چې د پنځشنبه په ورځ د هغه راکټي برید په اړه تحقیقات کوي چې د دوو امریکایانو په ګډون درې تنه پکشي وژل شول. دغه برید په پوځي قرارګاه سوی چې ائتلافي ځواکونه پکښې میشتي او داسې ویره پیدا سوې ده چې دا به د ایران او د امریکا ترمنځ تشنج یو بیا نور زیات کړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې راغلي دي چې د چهارشنبې په دغه برید کې لږ تر لږه 12 تنه زخمي سوي هم دي. عراقي او امریکایي مقامات ویلي چې د چهارشنبې په ماښام سخت دریځو 13 کاتوشه ډول د توغندۍ تاجي اډې پر لور وتغولې چې اتلس یې پر دغه اډې باندې لګېدلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ سینټ کام بیان بلوربان د دوو امریکایي پوځیانو وژل تایید کړي او ویلي دي چې څو امریکایي پوځیان د ائتلافي ځواکونو قراردادیان هم په دغه پیښه کې ټپیان سوي دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو په یو ټویټر پیغام کې لیکلي دي چې پر تاجي پوځي اډې باندې مرګونی برید به ونه زغمل سي. عاملین به یې باید د خپل عمل ځواب ووایي. د عراق حکومت هم د پنځشنبې په ورځ وویل چې دغه تروریستي برید محکوم دی او د عاملینو په نیولو او تعقیب کولو یې ټینګار کړی دی. د سوریې د اپوزیشن او محلي چارواکو ویلي چې په شمال ختیځې سوریې کې د پنځشنبې په ورځ په یو پوستې باندې چې د ترکیې ملاتړو ځواکونو په لاس کې ده د موټر بم چاودنه سوي 4 تنه پکښې وژل سوي دي. د ترکیې په جنوبي سیمې کې دغه سیمې والي ویلي دي چې په دغه برید کې 4 تنه وژل سوي دي. په بیان کې دا هم راغلي دي چې دغه برید په هغه سړک سوی دي چې د راسولین ښارګوټي ته ورځي او تورې په کوردي وسلوالو باندې لګول سوی دي. په برتانیې کې میاشت د سوریې د بشري حکومت د څار ډلې ویل دي چې په چاودنه کې 15 تنه وژل سوي، 2 تنه د ترکیې ملیشا ځواکونه دي او 3 د ترکیې ملاتړي د اپوزیشن وسلوال دي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو وروسته لاغه په خپل کور کې کارنتین سوی دي چې میرمنې د ریزش ورته لایم او الایم او تجربه کړل. د کاناډا صدر اعظم دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې سوفی ټروډو چې تازه له برتانیې څخه کاناډا ته ستنه سوي د چهارشنبه په ماښام د ریزش ورته حالت او تبه درلوده. کاناډایي مقاماتو ویلي چې میرمن ټروډو په کرونا وایرس باندې د اخته کېدو لپاره ازمویش سوي او ټاکل سوي ده چې لابراتوري نتیجې به یې ژر ترلاسه سي. د ښاغلي ټروډو دفتر په اعلامیه کې ویلي دي چې د زیات اتحاد په وجه صدر اعظم خپله غوښتي چې کرنتین سي او د سوفي د ازموینو تر رارسېدو پورې به په خپل کور کې کار کوي. ډاکټرانو ښاغلي ټروډو ته سپارښتنه کړې ده چې خپل ورځني فعالیتونه ترسره کړي او خپل وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلې خوا د امریکا جمهوریت ډونالډ ټرمپ د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره وځنډول. ښاغلي ټرمپ تېره شپه د امریکا ورسته په خطاب کې ویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر 2 ورځو پورې دوام ولري. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په امریکا کې د کرونا وایرس زر پیښې ثبت شوې دي. له دې جملې نه 2 کسان مړه شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د وایرس د مخنیوي په اړه ملت ته وینا وکړه. په تازه محدودیتونو کې برتانیا شامله نه ده. ولسمشر ټرمپ د وړو تجارتونو ادارې ته لارښوونه کړې چې د وایرس له امله زیانمن شوو کمپنیو ته پور ورکړي. ولسمشر د کانګرس نه غواړي چې د پور ورکولو پروګرامونو ته د 500 میلیارد ډالرو بودیجه تصویب کړي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د بانکونو د مشرانو سره وکتل او هغوی حکومت ته ډاډ ورکړو چې بانکونه په ښه وضعیت کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان کرونا وایرس رسمن نړیواله وبا اعلان کړې ده. سپینه ماڼۍ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د مشرانو سره په هغه پروګرامونو کار کوي چې میلیاردونه ډالر ارزښت به ولري. د استازو د مجلس دیموکرات غړي به نن خپله طرحه وړاندې کړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ایران د هوایي چلند ادارې موافقه کړې ده چې د اوکرین د راغورځول سوي مسافر وړونکي الوتکې تور باک د څېړنو لپاره کیف ته ورکړي. په مونټریال کې میاشت د ملګرو ملتونو د هوایي چلند په نړیواله اداره کې د ایران استازي فراد پرویش د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې تهران نورو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې ده چې که یې غوښتي او وی غوښتنې وي او کولی سي چې راغول سوي الوتکې تور باکس کې د ثبت سوو معلوماتو په ارزونه کې برخه واخلي. د امریکا حکومت د لومړي ځل لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستان د حکومت کړنې رابرسیره کړې دي. د بارانو چارو وزارت د 2019 کال د بشري حقونو په کړنې راپور کې لیکلي چې د پاکستان په ټولو برخو کې خلک برمته یا ترې تم سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر اوږد بهیر دی او زیاتې حوصلې ته اړتیا لري. جمهور رئیس اشرف غنی دا هم وایي چې له طالبانو سره د کېدونکو توافق وروستۍ پریکړه به لویه جرګه یا پارلمان کوي. د بلې خوا د جمهور رئیس سلاکار ویلي چې د طالب زندانانو خوش کول به تر 15 میاشتو پورې وخت ونیسي. نور حال د رحیم ګل څروان په دې رپورټ کې واوري.
که څه هم د طالب زندانیانو د خوشی کولو او د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ راپورته شوی جنجال لا په ځای دی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبان سره د سولې بهیر اوږد بهیر دی او اوسیلې ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د مزاری د تلین د یاد په اړه په وینا کې دا هم وویل چې له طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی به حکومتي وي او د سولې په خبرو کې به د ټولو خلکو غوښتنې او غږ واورېدل شي.
در ختم مذاکرات صلح پارلمان کشور همه پرسی و اعلو جرگه در مورد توافق با طالبان فیصله خواهد کرد.
په همدې حال کې له طلوع نیوز سره په امریکه کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته د چا له اجازې پرته راغلي او که امریکا وغواړي چا ساکر وباسي د چا اجازې ته اړتیا نه لري.
دلیلی که ما یک سال و چند ماره تیر کردیم با طالب در بس در بس دریجه ایست که ما میخواهیم که یک سال بعد افغانستان که اجازه بده که قوای امریکا ضرورتش دریجه نباشه و اگر افغان ها نخواهن امریکا نظام بمانه ایجه عسکر خود بکشه.
در دول دول ولسمشر سلاکار فضل محمود فضلی پر تویتر ویلی چه ده طالب زندانیانو خوشی کول مشروط دی. اول شرط داده چه ده دو بندیانو خوشی کول ده یو زمانی جدول پا اساس بکیگی چه چلور یا 15 میاشتی به وقت واخلی. ده سوری فعالان وایی چه ده زندانیانو خوشی کول ده امریکا و طالبانو ترمنز په حکر لیک کی دی.
طالبان اوس تر اوسه پورې په د توافقنامې په تطبیق باندې او د خپل بندیانو په خوشی کېدو باندې اصرار کوي. دا غوی په پالیسۍ کې کوم تغییر نه دی راغلی. زه فکر نه کوم چې طالبان د پاسانۍ باندې په دې اړه باندې نیتاف وخي، ځکه دا په خپله بیا د توافقنامې د متن نه سرغړونه ده.
نظامی کارپو جنرال عتیق الله امرخیل بیا وایي چې د زندانیانو خوشی کول باید اصول ولري
او د دې تضمین وجود باید ولري چې نور خو جهاد خلاص نه، نور خو جهاد نشته، نو جنگ قدرت ده. دوی باید تنظیم و خواست نور باید جگلی تا نزی، نور باید خطا نورزی، نو داز خونه سی که دای سی زندان خوشی کن برده ماوزن.
دا امریکا و طالبان و ترمنز دا شوی حکرلیک لمخی باید 15 زره طالب زندانیان تر بین الافغانی مذاکرات و مخی خوشی شی. خو ولسمشر غنی تیر ورس فرمان ور کرد او وی ویل چی دا 1500 طالب زندانیان و دا خوشی کولو لڑی با دا شنبه لورزی پیل شی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا هڅې روانې دي ترڅو د غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي روغه جوړه وکړي. د بلې خوا د عبدالله ټیم وایي چې ژر به د والیانو او ولسوالانو د معرفه کولو بهیر بیرته پیل کړي. د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
دا محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د عبدالله ټیم وایي چې د لوړې له مراسمو وروسته د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ کومه لیدنه نه ده شوې، خو د دواړو خواوو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا هڅې روانې دي. دا دغه ټیم یو ویاند امید میسم امریکا غږ ته وویل دا نړیوالو همکارانو هڅې په یو ډول جریان لري. هڅې روانې دي چې د حل یوه لاره پیدا شي او موږ هم په وار اعلان کړی چې په هر ډول شرایطو کې به د خبرو او مذاکرې دروازه زموږ لخوا ونه تړل شي. پرون مو یعنې د لوړې له مراسمو وړاندې له یو دریځ څخه خبرې کولې او نن د ټول شموله دولت کارونه جریان لري او موږ په یو بل دریځ سره ډګر ته دننه شوي یو. ښاغلی میسم زیاته کړه چې ژر به د والیانو او ولسوالانو د معرفي کولو بهیر هم بیرته پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دواړه خواوې باید تفاهم ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد له طلوع نیوز سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د تفاهم او دې مسلې ته د حل لارې پر موندلو کار کوي.
هر دو طرف گفتن که
دواړو خواو ویلي چې غواړي مذاکرات دوام وکړي چې د حل یو لار پیدا شي، او موږ هم په دې مشغول او بوخت یو چې د حل لار پیدا شي. باید یو لار پیدا شي. ښاغلی خلیلزاد هیله خو ده چې غنی او عبدالله د دې ستونزې د حل لپاره اراده ولري، ځکه چې د هغه پر وینا دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او د سولې خبرو ته په پاملرنې په دې شرایطو کې د دواړو مشرانو ترمنځ سیاسي هوکړې ته جدي اړتیا ده. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو ښه فرصت ترلاسه شوی، او خبرداری ورکړ که د غنی او عبدالله ترمنځ اختلافات دوام وکړي، ښایي د افغانستان پر امنیتي وضعیت د حکومت پر اوسنیو تشکیلاتو او د سولې پر بهیر منفي تاثیر وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ارګویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د دغو سیاسي لانجو له امله د کابینې جوړول دوه اونۍ ځنډولي تر څو د حل یوه مناسبه لاره وموندل شي. جمهور رئیس د لوړې په ورځ هم یادونه وکړه چې د سیاسي ګیلو د لرې کولو لپاره حکومت یې خبرو ته بشپړ تیار دی، چې له سیاسي اقشارو سره خبرې وکړي، حکومت به یې ټول شمولوي او پر ملي یووالی زیات ټینګار وکړ. او رښتیا هم د سولې او امنیت لپلوه زموږ د هیواد سیاسي وضعیت دا ایجابوي چې د یو چت لاندې موږ دا لوی موضوعات حل کړو او سره یو ځای ووسو. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو د پنجشنبې په ورځ له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې په یو ټول شموله حکومت کې د افغان مشرانو د راغونډېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ښاغلي یاماماتو د یو داسې حکومت جوړول چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي له طالبانو سره د سولې د خبرو مرکچی پلاوي د جوړولو لپاره مهم بللی دی. غنی او عبدالله د دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس په توګه لوړې وکړې. د اختلافاتو په دې لړ کې ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په یو فرمان کې د افغانستان اجرایه ریاست لغو وکړ، خو ښاغلي عبدالله په غبرګون کې وویل چې نوموړی د افغانستان جمهور رئیس نه دی او فرمانونه یې اعتبار نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خوست پر اساس مجد خبریال اکرام شینواری رپورته چې وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د کورونا د وایروس د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو په لړ کې سش کال د نوروز د جشن ونډه نه لمنځل کیږي. په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ د مشکوکو پیښو شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت شورا وایند جاوید فیصل وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ دغې شورا په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د غونډو په ترڅ کې د نوروز د جشن د نه لمانځلو پریکړه کړې ده. ښاغلي فیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه شوې چې د ایران سره سرحد کې د خلکو د تګ راتګ پر مهال روغتیایي تدابیر لازیت کړي.
پرون د ملي امنیت په شورا کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړ شوی و، فیصله وشوه چې د صحتنامې وزارت لاړوندو وزارتونو سره په ګډه د ایران سره پر پوله باندې احکامات نور هم زیات کړي. همداراز د هېواد په کچه باندې د نوروز د لمانځنې لپاره چې کوم پروګرامونه په نظر کې نیول شوي دي هغه ټول وځنډول شي. له ولس څخه هم غوښتنه وشوه چې د نوروز په شپو ورځو کې له تجمعاتو څخه ډډه وکړي تر څو دغه وایرس افغانستان کې کنټرول شي او نورو خلکو ته ونه رسېږي.
د جمهوري ریاست د دومره سیل دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې نن د پنجشنبې په ورځ پارک کې د استاد عبدالعلي مزاري د نولسم تلین غونډه د کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو د اندېښنو له امله لغوه کړې ده. ټاکل شوې وه چې دا غونډه د جمهور رئیس محمد اشرف غني په ګډون د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو، بهرنیو ډیپلوماتانو او د استاد مزاري د سلګونو مینوالو په ګډون پارک کې جوړه شوې وي. د دې غونډې د لغوه کېدو وروسته جمهور رئیس غني د مزاري د تلین په مناسبت په وینا کې وویل چې د تلین د لمانځلو د غونډې د لغوه کېدو پریکړه د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو په اساس کړې ده.
بنابر هوشدار سازمان صحت جهانی و توصیه وزارت صحت عامه و خطرات شیوع ویروس کرونا با در نظر داشت موضوع صحت هموطنان عزیز ما تصمیم گرفته شد که این برنامه لغو گردد.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ او مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کرونا د وایرس 15 مثبتې پیښې په هرات او دوه د سمنګان په ولایت کې ثبت شوې دي. د امنیت روغتیا وزارت سلاکار وایند ډاکټر وحید الله مایار د معلوماتو له مخې پر دغې ناروغۍ اخته ټول ناروغان په نږدې ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. وحید الله مایار د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته په یوه سوله اعلامیه کې ویلي چې په تېرو 24 ساعتونو کې چې د کابل په ګډون، نیمروز، سمنګان او بلخ ولایتونو څخه د کرونا د وایرس شپږ مشکوکې پیښې د کابل مرکزی لابراتوار ته رسیدلې وي ټولې بند پیښتلې دي. د خاغلی مایار د وینا لمخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټول 115 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې وایي مثبتې او د پاتو 150 نورو لابراتواري نتیجې منفي ختلې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې د تیر 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین دوهان په ښار کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو وروسته د تیرې ورځې پورې پر دغې ناروغۍ اخته ټولو 3209 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د ډبلیو ایچ او د وینا له مخې اوس دا ناروغي 114 هیوادو ته رسیدلې ده. ډبلیو ایچ او په دغه راپور کې ایټالیا، ایران او جنوبي کوریا د کورونا د وایرس ناروغۍ د خپرېدو د اندېښنې وړ هیوادونو په توګه یاد کړي دي. افغان حکومت وایي چې د کورونا د ناروغۍ کومې پیښې چې په افغانستان کې ثبت شوي منشأ ایران و. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي چې هره ورځ په سلګونو افغانان له ایران څخه د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته کېدو د اندېښنو له امله افغانستان ته ستنېږي. د هرات ولایت د مهاجرینو ستنېدونکو چارو رئیس جاوید نادیم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې په تیرو درې اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له ایران څخه هرات ته ستانه شوي دي. د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخه به هره ورځ له ایران څخه افغانستان ته تر 300 پورې افغانان د هرات له لارې وطن ته ستنېدل، خو اوس دا شمېر شاوخوا 2,000 ته په ورځ کې رسېدلی دی. د هرات سربیره د نیمروز ولایت د پل ابریشم بندر له لارې هم هره ورځ په سلګونو افغانان افغانستان ته ستنېږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز له وړاندې له ایران څخه په لوی شمېر د افغانانو ستنېدلو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. اروپا کې د کورونا وایروس له کبله الماني چارواکو خبرداري ورکړي چې کېدای سي او یا فیصد خلک په دغه وایروس اخته سي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم په کورونا وایروس اخته سوي او په دغه هیواد کې په دغه نړیوالو وبا د اخته کېدو پیښې شمیر 450 تر رسیدلې دي. نور حال وحید فیضی درکوي.
لتیر درې اونیو راهیسې په ایټالیا کې د کورونا په وایروس د اخته کېدلو پیښې ثبت شوې دي. اوس پرې په زرګونو کسان اخته او په سلګونو مړه شوي دي. د کورونا وایروس له کبله ایټالیا قرنطین شوې ده. د ایټالیا په شمال لمباردی کې روغتون ډک شوی او ټول ملت ته زیان اړولې دي.
د روحي وحشت او ویرول دي.
په ایټالیا کې د کورونا وایروس له کبله اقتصادي زیان هم ویجاړونکي ښکاري. خري ترانسپورت په ټپه درېدلې، بازارونه بند شوي، سیلانیان هم ناراضي او خلکو ته ویل شوي چې په کور کې کینی. روغتیایي څیړونکي وایي چې د شه نور هیوادونو څو ورځې یا اونۍ د ایټالیا په څیر له برخلیک سره مخ شي. سیاسي مشران هڅه کوي د سون سره مبارزه وکړي. د سې شنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې مشرانو د ویډیو کانفرنس لري پر کورونا وایروس خبرې وکړي. په ورته وخت کې د برتانیا د روغتیا وزیر نندن داریس په کورونا وایروس اخته شوې ده. تیرونی په ویست مانستر کې د صدر اعظم بوریس جانسن په ګډون سلګون وکیلانو سره لیدلی وو. اوس وخت کې برتانیا په ډیر احتیاط سره مخکې ځي.
لکه څنګه چې په کورونا کې د خلکو د محدودولو حکم تحمیل شوی دی، نو د دې معنا دا نه ده چې دا سم کار دی. په دې مسله کې د مداخلې وخت ډیر زیات اهمیت لري. که ډیره مخکې مداخله وشي نو خلک خای پرې عمل ونه کړي، هغوی به ونه غواړي چې د اوږدې مودې لپاره پرې عمل وکړي.
یو ساعت مخکې له دې چې صدر اعظم د دولت کلنۍ بودجه وړاندې کړي، د کورونا وایروس له کبله د انګلستان مرکزي بانک د بیړني سود کچه راټیټه کړه. د 9.5 ډالر په ارزښت بودجه خلکو او سوداګرو سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوې ده.
هر څومره چې لګښت راځي موږ د روغتیا د ملي خدماتونو تر شا ولاړ یو. دویم، دغه ناورین په جریان کې که خلک ناروغ شي او کار ته تلل نشي، موږ باید له مالی پلوه د هغوی ملاتړ وکړو. موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ د خوندي ساتلو شبکه دومره قوي ده چې موږ پرې تکیه کولای شو.
په هسپانیا، یونان او چک جمهوریت کې دوه اونیو لپاره خوندي او په هنتونونه تړل شي بي دي. الماني چارواکو هم د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس په اړه خبرداري ورکړ.
تاسو په دې باید پوه شئ چې وایروس دلته خلک لا خوندي نه دي. لا تر اوسه واکسین او هیڅ درملنه نشته. زیات شمیر څېړونکي وایي کېدای شي چې له شپېتونه تر 80% پورې وګړي پرې اخته شي او دا وضعیت به دوام ولري.
د کورونا وایروس لومړی په چین کې پیدا شو او اوس ټول نړۍ ته خپور شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس اعلان کړی چې له اروپایي هیوادونو څخه امریکا ته ټول سفرونه ځنډوي. دا فیصله سر له سبا څخه عملي کیږي. په دې باره کې پام وکړئ، د احمد شکیب دوست رپورت.
امریکا کې د کورونا وایرس زر پیښې ثبت شوې دي. له دې جملې نه 2 کسان مړ شوي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په شپه د وایرس د مخنیوي په اړه ملت ته وینا وکړه.
د راتلونکو 10 ورځو لپاره موږ له اروپا نه امریکا ته ټول سفرونه ځنډوو. تازه حکم به د جمعې له نیمه شپې نه عملي شي.
په تازه محدودیتونو کې برېټانیا شامل نه ده. ولسمشر ټرمپ د وړو تجارتونو ادارې ته لارښوونه کړې چې د وایرس له امله زیانمنو شویو کمپنیو ته پور ورکړي. ولسمشر له کانګرس نه غواړي چې د پور ورکولو پروګرامونو ته د 50 میلیارد ډالرو بودیجه تصویب کړي.
بالاخره زه پر کانګرس غږ کوم چې ژر تر ژر امریکایانو ته د مالیاتو د کمولو زمینه برابر کړي. تمه ده چې دوی په دې مسله په ډېر قوت غور وکړي.
ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د بانکونو له مشرانو سره وکتل او هغوی حکومت ته ډاډ ورکړ چې بانکونه په ښه وضعیت کې دي.
فکر کوم چې مارکیټونه به د کورونا وایرس له امله د خبرونو په سرټکو کې راشي.
د روغتیا نړیوال سازمان کورونا وایرس رسمن نړیواله وبا اعلان کړه. سپینه ماڼۍ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند له مشرانو سره پر هغو محرکو پروګرامونو کار کوي چې میلیاردونه ډالر به ارزښت ولري. همدارنګ د استازو د مجلس دیموکرات غړي به نن خپل طرح وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
صفیه همدرد هغه لومړی میرمن ده چې له 2 کلونو راهیسې د غزنی په ولایت کې د امنیت قومندانۍ لپاره کار کوي. دا وایي ډیری میرمنې له ستونزو سره سره بیا هم کار کولو ته دوام ورکوي.
ما از روزی که د صفوف پولیس آمدم کار میکنم، زحمت میکشم، واقعیت فامیل سرم افتخار میکنه او مردم هم قسم احترام مداره.
ډیر شوکه درلود چې د افغان امنیتی ځواکونو سره کار وکړي. اوس هغه د غزنی د ولایت د پولیسو په اداره کې کار کوي. د ډیرو ستونزو ګاللو وروسته بریالی سوه او د شپږو کلونو لپاره د نارینه اسکارو په مرسته په مختلفو برخو کې کار وکړ. اوس خوشحاله ده چې د ټولنې د خدمت مصدر ګرځېدلې او د دې کار ته د احترام په سترګه کتل کېږي.
انداخت سلاحهای تفنگچه M16 کلاشنکوف و پیکا آشنایی با انواع
د افغانستان حکومت د ښځو اسکارو دپاره اسانتیاوې برابرې کړې. هغه نجونې د امنیتي ځواکونو سره کار کوي چې دوی د دې دندې وړتیا لري.
یو بل دی چې کله موږ نشوای کولی چې سیاسار یا کور خلک موږ تلاشي کو، اوس دی چې د موږ سدي ډېر نیمو په وظیفو کې اسانتیا راغلی ده، ځکه چې دی ډېر داسې وخت شوی دی طالب تللی دی د سیاسارو په کت کې پټ شوی دی، د موږ نه په عملیاتو کې پاتې شوی. یا مثلا سلا ده ورکوي سیاسارو ته، هغه د ځان سیږدي موږ نشي کولی چې هغه تلاشي کوي، نو د موږ په عملیاتو کې ډېر اسانتیا راسي.
د غزنی ولایت د پولیسو مسؤلین وایي چې موږ په عملیاتو او تفتیش کولو کې ښځو اسکرو ته ډېر سهولتونه برابر کړي. هغه اندېښنې چې ښځې په وسلوالو ځواکونو کې لري هغه د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت دی. د غزنی ولایت د پولیسو په لیکو کې تر اویاو تنو زیاتې ښځینه پولیسې کار کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د خوست ولایت ځینو قومي جوړښتونو پریکړه کړې چې د مخدره موادو پلورونکي او کارکونکي به نه یوازې جریمه کوي، بلکې له هغوی سره به راشه درشه هم پرېږدي. په دې باره کې پام وکړئ. د ابراهیم رحیمی رپورټ.
د تڼۍ ولسوالۍ دلته راغونډ شوي قومي مشران او ځوانانو د قومي جوړښت پر اساس په یوه تړون کې د مخدره موادو پر قاچاق، خرڅلاو او استعمال کلک بندیز ولګاوه. د دغه تړون له مخې که د ولسوالۍ په هره سیمه کې چا مخدره مواد خرڅ او یا وڅکول، د نقدي جریمې تر څنګ به ټول قوم ورسره د راشه درشه اړیکې هم پرې کوي.
کوم نفر چې مثلا مواد مخدر خرڅوي هغه به ورسوب 1 لک افغانۍ به جریمه کوو. یغې نه پاس بیا دغه نفر په مړی په ژوندۍ په کوم باندې وي که دی هغه ونه کړو سر په نظر د خبره نه ونه کړو، که بیا چیرته په دغه 1 لک افغانۍ دای جریمان دی دای اصلاح شو، نو بیا به میږي کوم سړی وي انشاءالله.
د دې ولایت ترنی اسماعیل خیل او مندوزی او یوشمیر نوري هغه سیمې دي چې په دې ولسته یو کې د مخدره موادو د بشپړ بندیز لپاره پر نقدي جریمې سربیره د ځینو نورو ګامونو اخیستو جلا تړونونه کړي دي. دا ګام وروسته له هغه وچت شوی چې په دې وروستیو کې د روغ دو کسانو د شمیر ډېرې دو په اړه اندېښنې مخ پر زیاتې دودي. دا خلک د نورو سیمو پر اوسیدونکو هم غږ کوي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې ملا وتړي.
دا دیش میرا شورا موږ لرو، امیرون لرو، اربکی لرو، دا ټولو دا خواست وکړلو چې موږ دا تړون کو چې په درخیلو کوم کې دا شیشیش والی پوډر شول چار شول دا موږ بندو.
تر دې مخکې په صبری او ګربز ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو پر مخدراتو د بندیز په خاطر د قومي جوړښتونو پر اساس ځینې ګامونه اخیستي وو چې تر یوه بریده یې د ښې نتیجې خبره هم کیږي.
زما د دولت نه غوښتنه ده د نشه یي ارګانونو د قانون د تنفیذ د برخې نه چې په کلکه قانون تطبیقي غټ مشکل او ستونزه نن چې په افغانستان کې موجوده ده، نه تنها د مخدره موادو پر رابطه بلکې په نورو برخو کې هم. موږ څلور سوه یولس قوانین لرو، که دا قوانین تطبیق شي زه فکر کوم چې د جمله ستونزې به حل شي.
په ټوله کې اندېښنه دا ده چې په مرکز او ولسوالیو کې مخدراتو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې د روږدو کسانو شمېر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی. په دوی کې یو شمېر ماشومان هم شامل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټول نړۍ د پولیو د ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره په یو سلاسوي او غواړي چې ګوزان د پولیو واکسین په مټ مه وکړي. د فراه قومي مشران او اوسیدونکو وایي افغانانو ته هم پکار ده چې د نړۍ سره لاس یو کړي او په خپل هیواد کې د ماشومانو د ګوزان په وړاندې مبارزه جدي کړي ترڅو په افغانستان کې هم ګوزان پای ته ورسیږي. نور حال پر پټ کې واوري.
د فراه اوسیدونکو په دې اند کې نړیوالو غونډې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې مبارزه وسی، نو په افغانستان کې به هم د نړۍ نورو هیوادونو په شان پولیو محو سی. د فراه یو تن قومي مخور استاد حمید الله خان وایي ټول نړۍ د ماشومانو ګوزن ناروغۍ پر وړاندې لاس یو کړي او دغه نا علاج ناروغي په خپل هیوادونو کې محو کړي. نو په وینا یې افغانانو ته هم پکار ده چې د نړیوالو سره لاس یو کړي او ګوزن د پولیو واکسین په مټ افغانستان کې محو کړي.
جهان ټول په دې باندې متفق دي چې د ماشوم حیات دی وساتل شي او دغه ماشوم تر 15 کلنۍ پورې دغه واکسین باید ورکول شي ترڅو چې دایمي تلپاتې مایوب نه وي او د انساني کرامت، د انساني هغه فزیکی جوړښت، د سلامتیا لپاره زموږ لپاره ډېر با ارزښت دی، اړین دی.
د فراه یو تن اوسیدونکی اسماعیل قانع هم له ټولو څخه غواړي چې خپلو تر 15 کلنو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین په تطبیق سره د دغه بدمرغه ناروغۍ پر وړاندې خپله مبارزه غښتلې کړي.
ټول په ټولنه کې زموږ خلک اوس په دې پوهېدلې دي او وایي ځکه چې واکسین کو ګورو اوس په افغانستان، پاکستان او نایجیریا په دغه هیوادونو کې یوازې پات نو ټول هیوادونو د دې بدبختۍ څخه خلاص شوي دي. نو موږ هم غواړو تر څو خپل ماشومان ته واکسین، د پولیو واکسین ورکړو، خپل ځانونه د دې بدبختۍ څخه خلاص کړو.
په همدې حال کې د فراه د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي که د پولیو واکسین کوونکو سره خپل کورنۍ همکاري وکړي او خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته هم د پولیو واکسین لپاره یوسي، نو ډېر ژر بل افغانستان څخه هم د ګوزن ناروغي ټغر ټول سي.
دا پروګرام چې دی یو ملي پروګرام دی، صرف و د ډاکټرانو د سیټامي کار نه دی. په دې کې زیاتر خپل اول خپل والدین، متنفذین، علما، قومي مشران باید ټول ونډه واخلي، ولې چې دا یوازې یوازې په دې نه کې چې سیټامي کارکنان لاړ سي او دوی کوشن چې ورته ټیټ د 15 کال ټیټ وسي واکسین وکړي.
د فراه اوسیدونکو وایي تمه لري چې د جګړې شکیلې غاړې هم د ماشومانو واکسین سیاسي نه کړي او نور د خپل ماشومانو د ژغورنې لپاره د پولیو واکسین ته په ټول سیمو کې د کور په کور تطبیق اجازه ورکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت